السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده صفی الله ستانک زیم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په دې وروستۍ نیم ساعته خبري مجله کې اوري چې د افغانستان لوی څارنوال وایي د سرپل ولایت د میرزا اولنګ د عامه وژنې د جدي تحقیقاتو امر یې کړی دی د افغانستان اجرایه رئیس وایي د افغان پوځیانو په لیکو کې که څوک وسلې او مهمات پلوري جرم یې له ملي خیانته کم نه دی دا نور مهم مطالب تر خبرونو وروسته د افغانستان مهم خبرونه او د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ملالی بشیر اوروي
لمړی د ځینو خبرونو سر ټکی د 209 شاهین قلی اردو د هلیکوپترو د هوایی حملو په نتیجه کې د سرپل په لغمان سیمه کې د طالبانو هغه قومندان وژل سو چې د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې د ملکیانو په وژلو کې لاس درلود د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات روان دي او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي ایران یو 20 کلن سړی چې په 15 کلنۍ کې نیول سوی و اعدام کړ بشپړه خبرونه له ازادي راډیو اوري د 209 شاهین قلی اردو د هلیکوپترو د هوایی حملو په نتیجه کې د سرپل په لغمان سیمه کې د طالبانو هغه قومندان وژل سو چې د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ په سیمه کې د ملکیانو پر وژلو کې لاس درلود د سرپل د والی ویاند ذبیح الله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه هوایی حملو کې چې نن وسوې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي ښاغلي امانی د تلفاتو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل طالبانو تر اوسه په دې اړه څه تبصره نه ده کړې ښاغلي امانی وویل چې عملیات تېره شپه په سیاد ولسوالۍ او د سرپل ولایت په نورو سیمو کې هم پیل سوي دي او ټاکل سوی ده د دغو عملیاتو په تعقیب ځکني عملیات هم پیل سي د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده د دې وزارت د ویان مرستیال محمد ردمنیش نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالۍ حملې وکړې او نیمه شپه یې وکړای سو ولسوالۍ ته ننوځي دی وایي له بده مرغه د هغو حملو په نتیجه کې چې دوی پرون وکړې او اوس مهال د همدې ولسوالۍ دننه زموږ د ملي اردو ملي پولیسو او د ځایي پاڅونونو کسان د افغانستان له دښمنانو سره په جګړه بوخت دي د ښاغلي رادمنیش په وینا افغان امنیتي ځواکونه په ساحه کې حضور لري او ډېر ژر به وسلوال مخالفان وځپي په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش جنګیالیو ترمنځ په نښته کې د انصار په نوم د داعش ډلې یو قومندان وژل سوی دی د جوزجان د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو او داعش جنګیالیو د جوزجان د قوشتېپې ولسوالۍ په جنجک سیمه کې سره نښته پیل کړه او دواړو لوریو ته تلفات اوښتي دي ښاغلي خاشي وویل چې په دې نښته کې د داعش یو قومندان چې انصار نومېده هم وژل سوی دی اوس مهال د دواړو لوریو ترمنځ نښته پای ته رسېدلې ده خو د بیا نښتې احتمال یې سته طالبانو او داعش ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي په کابینه کې د تغیراتو په خاطر د حکومت د مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي د اجرایي ریاست ویاند جاوید فیصل نن یوه خبري کنفرانس ته وویل د فواید عامه اقتصاد او مخابراتو وزیران تیر اونۍ د حکومت لخوا معرفي سول دی وایي د کابینې بشپړه کول د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی موږ د تیرې اونۍ پر مهال درې وزیران او نور سرپرست وزیران معرفي کړل موږ هیله لرو چې په دې برخه کې به پارلمان له موږ سره همکاري وکړي او معرفي سویو وزیر صاحبانو ته به د اعتماد رای ورکړي ښاغلي فیصل هیله څرګنده کړه چې د دغو وزیرانو له معرفي وروسته به ولسي جرګې دوی ته د اعتماد رای ورکړي تاسو ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي ایران یو 20 کلن سړی چې په 15 کلنۍ کې نیول سوی و اعدام کړ علي رضا تاجکي نن د پنجشنبې په ورځ اعلان سو اعدام سو په بخښنې سره د بخښنې نړیوال سازمان ویلي له دې اعدام سره ایران له نړیوال قانون څخه سرغړونه کړې او د خلکو او نړیوالو هیوادونو پر مخالفت سربیره ایرانی چارواکو یو ځل بیا د کوچنیانو حقونو ته بشپړه بې تفاوتي څرګنده کړه د امنیسټي انټرنیشنل په وینا تاجکی د 2012 کال په می میاشت کې ونیول سو کله چې دی 15 کلن وو او د 2014 کال په اپریل میاشت کې د قتل او همجنس بازی په تور په اعدام محکوم سو. د بخښنې نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې اوس مهال 90 کسان په ایران کې په اعدام محکوم سوي چې عمر یې تر 18 کلونو کم دی. امریکا د روان کال په سر کې وروسته له هغه د کیوبا دوه ډیپلوماټان له خپلې خاورې وایستل چې په هوانا کې امریکایي ډیپلوماټان په ناڅرګندو ناروغیو اخته سول. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هدر ناریټ پرون د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وکړه. دا وایي د کیوبا ډیپلوماټانو ته د می په 23 نیټه وویل سول چې په واشنګټن کې له خپله سفارته ووځي. دی د امریکایي ډیپلوماټانو شمیر ونه وایه چې په ناروغیو اخته سوي وو او نه یې د ناروغیو جزئیات ورکړل. ناری ټویل چې د دغو پیښو په اړه لومړی د 2016 کال په پای کې واورېدل. له څو میاشتو تحقیقاتو وروسته څرګنده سوه چې د امریکایي ډیپلوماټانو په کورونو کې دننه یا د باندې داسې آلې نصب سوي وې چې غږ یې نه اورېدل کېده. چارواکو ویلي چې دا څرګنده نه ده چې آیا دا آلې د کومې وسلې په توګه کارېدلې که یې کوم بل هدف درلود. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org لوستلی شئ. د افغانستان لوی څارنوال وایي د سرپل ولایت د میرزا اولنګ د عماوژنې د جدي تحقیقاتو امر کړی.
ما و همکارایم آغاز یک تحقیقات گسترده جدی و دقیق اعلام میکنیم. گزارشات و معلومات اولیه نشان میده که عناصری از جنایت علیه بشریت در این وجود دارد.
ملکی په میرزا اولنګ کې شاوخوا 50 کسان چې پکې زیات ملکیان دي د طالبانو او داعش په لاس وژل شوی دي. د افغانستان جرای رئیس وایي د افغان پوځیانو په لیکو کې که څوک وسلې او مهمات پلوري جرم یې له ملي خیانته کم نه دی. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې یو شمیر هغه افغان پوځیان چې بهر ته د زده کړو لپاره تللي وو بیرته نه دي راغلي.
موږ تاییدوو چې ځینې کسان چې هلته لاړ دي لکه هغه یوه پیلوټه چې لاړه وه بېرته رانغله ده. ځینې کسان دي خو دفاع وزارت هغه چا چې دوی تضمین کړي دي هغه کسان غواړي د هغوی نه پوښتنه کوي.
ځینې نور مهم مطالب هم درته خبرو. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او اته دقیقې کیدونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د سرپل ولایت د میرزا اولنګ د پیښې په اړه د څېړنو حکم شوی. لوی څارنوال فرید حمیدي د پنجشنبې په ورځ په امنیتي او دفاعي ارګانو کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په ناسته کې وویل د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ د سیمې پیښه زړه بوږنوونکې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلا کمیسیون وایي په دې اړه باید هر اړخیزې څېړنې ترسره شي څو عدالت تامین کړی شي. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
د سرپل ولایت د میرزا اولنګ بوګنون کې پیښې د افغانستان لوی سرنوال اړیست چې د دغه پیښې په اړه جدي څېړنې پیل کړي. د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د هیواد په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په یوې ناسته کې وویل د میرزا اولنګ په سیمه کې د بشریت پر وړاندې د یو ستر جنایت نښې لیدل کیږي. د وویل په دې اړه هر اړخیزې او عادلانه څېړنې کیږي.
متاسفانه واقعی قریه میرزا اولنگ است. ما و همکارایم آغاز
د میرزا اولنګ د پیښې زه او زما همکاران د پراخو او جدي څېړنو پیل اعلانوو. راپورونه او لومړني معلومات ښیي چې په دې پیښه کې د بشریت ضد عناصر شته. دا یو نړیوال جرم دی چې نړیوالې محکمې پورې تړاو لري، خو د دغې مسلې د لومړۍ رسیدګۍ صلاحیت د افغانستان د جمهوري اسلامي دولت صلاحیت دی.
د افغان دولت وسلوالو مخالفینو د شنبې په ورځ د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمه ونیوله او د سیمې څه باندې 50 اوسیدونکي ووژل. وسلوالو طالبانو په دغه پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي دي. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې په دغه سیمه کې شاوخوا 1500 کورنۍ بې ځای شوي چې له ناوړه وضعیت سره مخې دي. همدارنګه په دغه ناسته کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله وویل د خلکو د تمې خلاف په سرپل ولایت کې د سیمه ایزو خلکو د وژلو په مخنیوي کې کمزوری عمل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د میرزا اولنګ د پیښې د سیړلو لپاره د لوی سارنوالۍ اقدام ستایي. د دغه کمیسیون اجرایی رئیس موسی محمودی له آزادی رادیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د دغه سیړنې نتایج په هیواد کې د معافیت فرهنګ ختم کړي.
موږ هیله مند یو چې د لوی سرنوال صاحب سپارښتنې اجرا شي او نتیجه او مثبتې اخیستې یې د معافیت د فرهنګ د ختمولو او محکمې ته د بشري حقونو د سرغړوونکو د راکښلو سبب شي. سو موږ د زورزیاتي د ملکی خلکو د عامو وشنو او د جنګي او بشري ضد جنایتونو شاهدان نه وسو.
خاغلی محمودی وویل د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم د سرپل ولایت د میرزا اولنګ په سیمه کې د عامو خلکو د وژلو په اړه خپلې لومړنۍ څېړنې بشپړې کړې، خو په دې تړاو یې ډېر جزئیات ورنه کړل. په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر وایي چې هغه کسان چې د میرزا اولنګ د پیښې په مخنیوي کې بېغوري کړې باید جزا وویني. سرپل په روان کال کې په یوه ناامنه ولایت اوښتی او ځینې ولسوالۍ څو ځلې کله د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغلي او کله افغان امنیتي ځواکونو بېرته نیولي دي. افغان امنیتي ځواکونو ویلي چې د سرپل ولایت سیاد ولسوالۍ ته نوي ځواکونه تللي او ډېر ژر به د میرزا اولنګ د سیمې د بېرته نیولو عملیات پیل کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غوښتست د افغان حکومت اجرای رئیس ویلی هغوی چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې وسلې او مهمات پلوري جرم یې له ملي خیانت کم نه دی. عبدالله عبدالله دا خبره په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې کانفرنس ته وکړه. په دې اړه حدیث پردیس رپورټ جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرایی رئیس په افغان امنیتي ځواکونو کې د فساد او په ځانګړي توګه د وسلو او مهماتو د پلور په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلی عبدالله چې د پنجشنبې په ورځ په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې د کانفرنس په وروستۍ ورځ خبرې کولې، وویل دا چې د افغان امنیتي ځواکونو وسلې په مخالفینو پلورل کېږي او د بېګونه خلکو په وژنه کې ورنه استفاده کېږي، دا جرم له ملي خیانته کم نه دی. دی وی کله چې پیوزای کله د عمل شور جوړیږي چې مرمۍ کمی شوی، دا غک تر ما ولس مشر او د ملي امنیت شورا پور رسیدي. خو به یو څه مود وروسته له هغه ځای تعقیبی راپورونه را رسیدي چې مرمۍ پلورل شوی او تر یو بریده دښمن ترې تجهیز شوی. کوم وسیله شو چې دښمنان تجهیز شي او هغه وسلې چې باید امنیتی ځواکونو سره د خلکو د دفاع لپاره وي د دښمنانو لاس تلويږي او عام خلک په نخکیږي، دا له ملي خیانته کم موضوع نه ده. د ښاغلی عبدالله په خبره په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د فساد د مخنیوي لپاره اقدامات شوي، خو دا هم مني چې په عمومي توګه په امنیتي ځواکونو کې د فساد په مخنیوي کې پاتې راغلي. که څه هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د وسلو د پلورلو په اړه دا ډول اندېښنې لومړنۍ نه دي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې د ملي اوالي حکومت یو لوړ پوړی چارواکی دا ډول څرګندونې کوي. څو موده وړاندې په کابل کې د اروپایي ټولنې دفتر هم د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وسلو له پلورلو اندېښنه ښودلې وه. یاد دفتر دی وی لامه په خبرولو سره ویلی چې افغانان ځکه وجل کیږي چې په خبرې د سرتیرو وسلې مهمات او تجهیزات پر طالبانو پلورل کیږي. له دې ټولو سره سره لوی څارنوال په افغان امنیتي ځواکونو کې د فساد بحث د مرګ او ژوند په څیر مهم و بله. فرید حمیدی چې په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې په کانفرنس کې خبرې کولې، شمنه وکړه چې لوی څارنوالي به په خورا جدیت او رښتینولۍ سره په امنیتي ځواکونو کې د فساد مخه ونیسي. دی وی په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د فساد پر وړاندې د مبارزې بحث دی وی ټولنې د مرګ او ژوند بحث دی. همون شمنه کوي چې په دقت، قاطعیت، استقلالیت، په بې پریتوب او له سیاسي پلویتوب او د فساد پرته به د هیواد په هر ګوټ او په خاصه توګه په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د فساد پر وړاندې جدي مبارزه وکړو. په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې کانفرنس درې ورځې وړاندې پارک کې پیل شوی و. د فساد پر وړاندې د افغاني شبکې مشر خان زمان مرخیل بیا وایي د فساد پر وړاندې د افغان حکومت ډېر اقدامات نمایشي دي او تر کومه چې د فساد لاملونه له منځه ولاړ نه شي د دغې پدیدې پر وړاندې اغېزمنه مبارزه به ستونزمنه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو پروګرامونه په www.azadiradio.org ویب پاڼه باندې هم اوریدلای شئ. همدارس facebook.com/azadiradio ویب پښتو فیسبوک پاڼه در سره خوښ کړئ، تازه خبرونه دلته لوستلای شئ. د افغانستان اجرائیه ریاست وی په کابینه کې د بدلونونو په هدف د حکومت د مشرانو ترمنځ خبري روانې دي. د اجرائیه ریاست د ویان مرستيال جاوید فیصل د پنځمې پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل ولسی جرګي غوښتل شوی چې نویو معرفي شو کاندید وزیرانو ته تایید رائے ورکړي. د ولسی جرګي اداري پلاوی کڅه هم په دې اړه څه نه وی، خو د دې جرګي ځینې غړي ټینګار کوي چې نوی وزیران وړ کسان دي او امکان شته چې د باور رائے واخلي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وای په کابینه کې د بدلون په هدف د حکومتي مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي او د کابینه بشپړېدا د حکومت په لومړیتوبونو کې ده. د اجرائیه ریاست د ویان مرستيال جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل نبی معرفي کېدونکو وزیران وړ کسان دي. هغه وای توقع لرو چې ولسی جرګه موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي، معرفي شوی وزیرانو ته د تایید رایه ورکړي، ځکه دوی وړ کسان دي، کار کولای سي، د ورسپارل شویو دندو له مسؤلیت نه راوتلای سي. روانه اونۍ حکومت د اقتصاد وزارت لپاره مصطفی مستور، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لپاره شهزاد اریوبی او د فائدامي وزارت لپاره یما یاری د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړل. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې بیا د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت لپاره محمد شفیق الله غاشرزای او د ترانسپورت وزارت لپاره محمد حمید تهماسب د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې حکومت دفاع وزارت ته طارق شاه بهرامي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته فیض الله زکی او د قانونو او پیترولیم وزارت ته نرګس نهان د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړي دي. هڅه مو وکړه چې د نویو کاندید وزیرانو په اړه د ولسی جرګې نظر واخلو، خو د ولسی جرګې اداري پلاوی د پرله پسې اړیکو باوجود ځواب رانه کړ. خو د دغه جرګې غړي نادر خان کټوازی ازادي راډیو ته وویل اوسنۍ کابینې ته معرفي شوي وزیران تر ډیره ښه کاري سابقه لري او پاک خلک دي، نو تمه ده چې ولسی جرګه به دا باور رایه ورکړي.
نو اول اجنډا به موږ دغه وي او زه تر زیات ده پورې لمنډې مسې باور رای به دغه وزیر صاحبان واشنګټن دي وزیر صاحبان.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي فرانس مایک میلبن هم د افغانستان د حکومت د کمزورتیا یو عامل د سرپرستی د حالت دوام ګڼلی وو. نوموړي ویلي وو چې هغه وزارتونه چې وزیران نه لري چارې سمې مخته نه وړل کیږي او دغه ستونزه باید ډېر ژر حل شي.
ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان دفاع وزارت دا منی چې یو شمیر هغه افغان پوځیان چې بهر ته د زده کړو لپاره تللي وو بیرته نه دی راغلي. دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیري که څه هم دقیق ارقام نه ښیي، خو وایي په تیرو دوو کلونو کې د دا ډول کسانو په شمیر کمواله راغلی دی. د پوځي چارو کارپوهان بیا وایي د افغان پوځیانو تیښتې په نړۍ کې د افغانستان پر حیثیت بد اغیزه کړې. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي یو شمیر هغه افغان پوځیان چې د تحصیلي بورسونو له لارې بهر ته استول شوي بیرته هیواد ته نه دي راستانه شوي. دغه وزارت وایي دولت وزیري د پنځمې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دقیق ارقام ورنه کړل، خو وی ویل چې له دې وروسته هغه پوځیان چې بهر ته استول کیږي د هغوی لپاره جدي او سخت قیودات وضع کړي دي.
موږ تاییدوو چې ځینې کسان چې هلته لاړ دي لکه هغه یوه پیلوټه چې لاړه وه بیرته رانغلله. ځینې کسان دي خو دفاع وزارت هغه چا چې دوی تضمین کړي دي هغه کسان غواړي د هغوی نه پوښتنه کوي او هغه مصارف چې په دوی شوي دي هغه د دوی نه تاوان تر نه اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د پژواک خبري اژانس په یو راپور کې راغلي چې له 2015 میلادي کال را په دې خوا د هغو افغان پوځي محصلینو له ډلې چې امریکا ته تللي وو 150 تنه بیرته نه دي راغلي. پژواک دغه شان ویلي چې یادو پوځیانو په امریکا او کاناډا کې د پناه ورکونې غوښتنلیکونه سپارلي دي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د مهال 15 افغان پوځیان له هیواد بهر زده کړې کوي. دفاع وزارت وایي پر هغه افسر چې بهر ته د زده کړو لپاره استول کیږي له 30 تر 50 زرو امریکایي ډالرو لګښت راځي چې دغه لګښتونه په بهر کې له اوسېدو سره تړاو لري. په پوځي بورسونو کې له یوې میاشتنیو لنډمهالو کورسونو نه نیولې تر دریو کلونو اکاډمیکو بورسونو پورې شامل دي. بلخوا د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د افغان پوځیانو تیښتې په نړۍ کې د افغانستان پر حیثیت د بد اغېز تر څنګ د دوی د نورو ملګرو پر روحی هم بد اغیز کړی. د دغه کارپوهانو له ډلې میاګل خالد وایي دی وی پر خلکو پر نورو پوځیانو منفی اغیز کوي، کله چې هغوی پوهیږي چې ملګري افغانستان پریږدي نو بې مورال کیږي. نوموړی وایي جګړه او فقر بهر ته د افغان پوځیانو د تیښتې اصلي لاملونه دي. ښاغلی خالد وایي پر هغو کسانو چې بهر ته استول کیږي باید لا ډیر محدودیت وضع شي او معتبره ضمانتونه ترې واخیستل شي چې په دې توګه هغوی تر زده کړو وروسته بیرته خپل هیواد ته راستنه شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو ته غوږست. اوس هم د زینو زابل میشت افغانانو غږونو ته غوږ دو چې آزادی رادیو ته البته د آزادی رادیو خبریال دی کړی دی.
نومی شمزلہ دا د زابل ولایت مرکز کلات اوسیدونکی یم. زابل چې ته د زیات اوسونو سره مخ ته کمیونیټي وضعیت که د سیاست امنیت په وضعیت کې او که ښاروالي.
زه احمد الله د زابل ولایت مرکز اوسیدونکی یم، د کټک د کلي. نو دلته خلک ډېر په بیکاري غربت په فکر کې ژوند کوي. مخکې ما ولا خپل ښه کاروبار د تجارت او زمینداری م شو کاروبار شو وضعیت ډېر ښه و. اوس دا اوس حالت خو کاروبار ډېر ځای په سوی دی.
زما نوم احسان الله دی، د زابل ولایت سوری ولسوالي اوسیدونکی یم. په سوری ولسوالي کې د مشکلات په اړه خبرې درته کوم. په سوری ولسوالي کې د معرف د خوا څخه مکتب ډېر کمزوری دی او ورې تعمیر او کتابونه کرتاسیا شی هم نه لري، ځکه ورې معلمان هم کمزوري دي، لیسانس نشته، نو درسونه هم کمزوري دي.
زما نوم حیات الله جهاني، د زابل ولایت مرکز کلات اوسیدونکی یم. په زابل ولایت کې ډېر خاص مشکلات چې دي، هغه د زابل د خلکو ګټ ستونزې چې دي. زابل په ښار کې داخل ښار کې خلک چې دي ډېر بیکاره دي، خلک په نشه یي توکو باندې اخته دي. خلک داسې پروژې یا داسې کار ښاروالۍ د خوا څخه یا د داسې نور مؤسساتو خوا څخه دوی ته کارونه نه دي پیدا شوي، تر څو دا خلک له نشه یي توکو څخه، له بیکارۍ څخه، له د خارج د تګ څخه دوی راوګرځېږي. تر څو
د زابل یم، نوم یې صدیق الله دی، د سینک اوسیدونکی یم. کاروبار نشه ده، اوس دغه څخه نه ده. خلک پخوا که په لږ پیسو باندې خلک کې نات وکړي خوښه ده کاروبار، بس دغه نه گزاره کوي. اصلي خو خلک په لږ پیسو کې نات نه کوي، کاروبار خوښه ده دغه نه، بس گزاره کار کوي. بیا کار شته، کار کوي، بیا کار پیدا کوي، کار شته.
زابل ولایت یو شمیر اوسیدونکو چې له موږ سره خبرې وکړې، د ازادي راډیو خبرې ال زابل ته راغلي وو، د دوی غږونه موږ ته رالېږلي وو. په هرات ولایت کې د پنځمه پرز د انګورو کلنۍ جشن پرانیستل شو. لزګونه ډول انګور چې په دې جشن کې خودل شوی او د چارواکو په وینا هڅې روان دي څو د هرات انګورو ته سیمه ایز او نړیوال بازارونه پیدا کړی شي. رضوان مراد په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
هرات خار سکل هم د انګورو د کلنۍ جشن شاهد دی. څه د پاسه یو سلو دیرش ډول انګور چې ټول د هرات له مختلفو سیمو دي په دې جشن کې نندارې ته خودل شوې دي. د انګورو د جشن تنظیمون کې وایي د دې جشن هدف د باغ لرونکو او کروندګرو هڅول او له هغوی څخه ملاتړ جلبول دي.
انګورې که مونږ به نموش گذاشتیم اول کې 135 نو انګورې که مو
دی وی په دې جشن کې چې کوم انګور نندارې ته خودل شوې دي 115 ډول دي چې زمونږ په تحقیقاتي فارم کې کیږي. دلته خودل شوې انګور اکثره د هرات له مشهور انګورو څخه دي. د هرات مقامات او د کرنې وزارت وایي هڅې روانې دي چې د هرات انګورو ته په سیمه ایز او نړیواله سطحه مارکیټونه پیدا کړي. دا چارواکي هیله مند دي چې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز په فعالېدو سره به بهر نړۍ ته د هرات ولایت د انګورو صادراتو ته زمینه برابر شي. په همدې حال کې د هرات والی محمد آصف رحیمی وایي ټولو دولتي ادارو، رستورانتونو او تالارونو ته مکتوب استولی چې له وطني میوو استفاده وکړي.
جدا مکتوب پر صادر شد از طریق اتاقای تجارت به تمام تالارها و به تمام رستوران.
دی وای د سوداګری د خونې لخوا ټولو تالارونو او رستورانتونو ته جدي مکتوب صادر شوی چې له بهرنۍ میوو استفاده ونه کړي. په داسې وخت کې چې موږ په خپل هرات کې ډېر ښه میوې لرو، د خارجي میوو استعمال ته اړتیا نشته او دا موضوع په جدیت تعقیبو. د افغانستان د کرنې د وزارت په وینا د ټول هیواد په سطحه تر ټولو ښه کیفیت لرونکي او زیات انګور په هرات ولایت کې کیږي. آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو ته غوګاست دولس شپګنوي منځنۍ صفه او اف ام 3.15 په ټول افغانستان کې زموږ د اوریدو ادرسونه دي د رادیو لاري همدارس www.azadiradio.org په ویب سټ باندې هم موږ اوریدل شي. یو لاسکلن افغان کډوال ماشوم د سربیا په پایتخت بلګراد کې د خپلو خلو انزورونو نندارتون پرانیسته. فرهاد نوري چې رسنۍ او د واړه پیکاسو لقب ورکړی وای خپل آثار د دې لپاره ننداري ته وړاندې کړي څو د هغو سرب ماشومانو لپاره چې د مغز په سرطان اخته دي پیسې ټولې کړي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
فرهاد نوري لسکلن افغان کډوال دی چې د سربیا په مرکز بلګراد کې په دې هیله د خپلو انصرونو نندارتون پرانیستی څو د هغه سربي ماشومان لپاره پیسې راټولې کړي چې د مغز په سرطان اخته دي. نوموړي ته لویدیځو رسنیو د واړه پیکاسو لقب ورکړی. فرهاد نوري چې له دوو وړو وروڼو او د مورو پلار سره له اتو میاشتو راهیسې د سربیا د کډوالو په یو کم کې ژوند کوي وایي انځورګري ورته ذهني آرام ورکوي. فرهاد وای کله چې انځورګری کوم خوند ترې اخلم او د بل هیڅ شي په اړه فکر نه کوم. د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل، د وتلي انځورګر سالوادور دالی انځورونو او د فرهاد نوري نورو هنري اثارو د سربیا د رسنیو زیاته پاملرنه وراړولې ده او لسکلن فرهادي په یو ستوري بدل کړي. فرهاد نوري انګیلا مرکل او سالوادور دالی خپل تلان بولی او میرمن مرکل ته په اشاره وایي دا هغه خزه ده چې کډوالو ته دروازې پرانستی څو اروپا ته شي. فرهاد نوري هغه مهال چې د بالکان لاري اروپا ته د کډوالو تک په اوج کې او سربیا ته ورسید او کله چې دا لار وتړل شو نو مولای د خپل کورنۍ سره په بلګراد کې پاتې شو. په انزورګری کې د نوموړي فوق العاده استعداد هغه مهال سرګن شو چې هغه په بلګراد کې د انزورګری په یو کورس کې شامل شو. دا کورس د کډوال لپاره یو خیریه ټولنې لخوا تمویل ده. دا ټولنه وای فرهاد نوري د انزورګری یو خونځي او د کاسي کورس تستولې سوې استعداد نور و ده هم وکړي. د فرانسې خبري اژانس ته ماشوم فرهاد لخلي وای غواړم داسې ځای ته ولاړ شم چې انزورګری خاص تکړه مو خپل هنر څخه ګټه واخلم. نو مولای د دې پاړه چولې د خپل نندارتون اواید ناروغ او سرب ماشومان ته ځنګړي کړی وای موږ ټول باید پر یو بل مهربان ووسو. دا مهال شاوخوا څلور نیم زره کډوال په سربیا کې پاتلس کمپونو کې ځای پر ځای شوي چې د چارواکو په وینا د دې کډوالو نمایي ماشومان دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحده ایالات د رواني اگست میاشتې په پای کې د 2015 کال د اټومي موافقې په وړاندې د ایران د چلند په اړه د اټومي انرژي لنړیوال آژان سره خبرې کوي. په همدې هدف ملګرو ملتو کې د امریکا استازي نیکی هیلی ویانا ته سفر کوي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ له ایران سره اټومي موافقه خرابه بللې او انتقادونه پرې کړي. رضوان مراد په دې اړه د رایټرز خبري آژانس رپورت وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د روان اگست میاشت په ورستیو کې ویانا ته ځي چې د 2015 کال پر اټومي موافقه د ایران د عمل کولو موضوع د اټومي انرژي له نړیوال آژانس سره شریک کړي. یو امریکایي چارواکي رویټرز آژانس ته ویل د امریکا استازي نیکی هیلی با په ویانا کې د اټومي انرژي له نړیوال سازمان سره د ایران د اټومي فعالیتونو د اندازې او حجم مسأله وڅېړي. د امریکا ولسمشر په تیرې اپریل میاشت کې امر وکړ چې له ایران سره شوی اټومي موافقه دی له سره وڅېړل شي او معلومه دي شي چې پر ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام له عمله پر تهران د بندیزونو ځنډول د واشنگتن په ګټه دي او کنه. ولسمشر ترامپ له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه خرابه بللې او سخت انتقادونه پرې کړې دي. د 2015 کال د موافقې لمخې ایران د اتلسو میاشتو په ترڅ کې خپل اټومي فعالیتونه کم کړل او په بدل کې پر دې هیواد د امریکا لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو بندیزونه یا لری او یا وسندول شول. خلا هم د ملګرو ملتونو لخوا ایران ته د وسلو پر پلورلو لګیدلې بندیز پر ځای پاتې ده. د متحده ایالاتو د قانون لمخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت باید په هرو دریو میاشتو کې کانګرس ته معلومات ورکړي چې د ایران حکومت څومره دغه اټومي موافقه ته پابند ده. متحده ایالات د ایران پر وړاندې د خپل پالیسۍ د څېړلو په لړ کې په منځني ختیځ کې د ایران د چلن په اړه هم کتنه کوي. امریکا وایي ایران په سوریا، عراق، یمن او لبنان کې د متحده ایالاتو ګټو ته ګواښ جوړوي.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
خوش وقت ازادی رادیو تغواگ است. د ازادی رادیو ورسته نیم ساعته پښتو خبری خبرونه مو واورېده. بل پروگرام ستار احمد فروغ وړاندې کوي. استودیو ته راغله مهرباني وکړئ فروغ صاحب.
تشکر آقای استانکزای، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید.